السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. توې وړاندې ازادي راډیو مجله خبرو خو ترغه مخکې په لومړي 15 دقیقو کې خبرونه راپورونه لرو. پیل په خبرونو کوو. د مهمو خبرونو سرټکی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د اسلامي همکاري سازمان OIC عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. او امریکا متحده ایالاتونو پر یو شمېر چینایي بایو ټکنالوژیکي او سرګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. بشپړ خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ مشري نصیر احمد فائق په غاړه واخیسته. د افغانستان د دایمي استازولۍ پر رسمي ټوټر پاڼه په دې اړه په یو رسنیز بیان کې راغلی چې نصیر احمد فائق د شارج دافیر په توګه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ د چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت په غاړه اخیسته. تر دې مخکې غلام محمد اساقزی د افغانستان استازولۍ کوله. په بیان کې راغلی چې یاد استازولي به د افغانستان سخت بشري وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو له ټولو غړو سره له نږدې کار کوي چې ډاټ حاصل کړي چې د افغان ښځو او نجونو په شمول د ټولو اساسي حقونه تأمین شي. د افغانستان دایمي استازولي هم دراز ویلي د ژمي په سړه هوا کې اړمنو افغانانو ته د مرستو جلب او انسجام هم د دوی له لومړیتوبونو څخه دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوري دولت د استازولۍ ډیپلوماټان لا پر خپل ځای دي. د چارې د طالبانو توند غبرګونونه هم پاره ولیدي. طالبانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر یو غړی محمد سویل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ لپاره کاندید کړی، خو ملګرو ملتونو د هغه له کاندیدۍ سره مخالفت کړی او د پخواني رژیم د استازولۍ کار سره موافقه ښودلې ده. د اسلامي همکاري سازمان OIC د عمومي منشي مرستیال ویلي د اسلام آباد په فوق العاده غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو یو مهم او جامع پریکړه لیک وړاندې کیږي. طارق علي بخیت پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني رسنیو او دولتي راډیو سره په خبرو کې ویل د دسمبر د 19مې کانفرنس هدف له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه ستراتیژي جوړول دي. بخیت دغه څرګندونې داسې مال کړي چې د اسلامي همکاري د سازمان د مشر حسین ابراهیم په ګډون د 500 غړو هیوادونو د بهرنوی چارو یو شمیر وزیران اسلام آباد ته رسیدلی. سعودي عربستان دا غونډه وربللی ده چې کوربه پاکستان دی او ټاکل شوی د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون وکړي. د جرمني حکومت په پاکستان کې لمیشتو یو شمیر سبچو افغان کډوالو ته سکالرشپونه ورکړي. دغه کډوال وارد مخه د پاکستان په ځینو تعلیمي ادارو کې پزده کړو بوختي. د جرمني سفیر برنارد شلاګ هیک پرون په یو غونډه کې د 15 نجونو په ګډون ډیر شوز د کونکو ته لپټاپونه هم ورکړل. تمه ده چې دغو کسانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ هم د روزنیزو پروګرامونو لپاره ورکړل شي. د جرمني د سفیر برنارد شلاګ هیک په خبره په اگست کې پر افغانستان د طالبانو تر کنټرول وروسته هلته بشري وضعیت خراب دی، نو ځکه نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په تعلیمي ډګر کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ازادي راډیو ته خوږیست. د طالبانو چارواکي وی پاکستان ولایتونو کې هغه زیر می تشیدي چې د ژمي په محل اړمنو سره د مرستو لپاره توکي په ځای پر ځای کېدل. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویاند عبدالمطلب حقانی وی دوی له مرسته کوونکو هیوادونو او مؤسسو سره په تماس کې دي چې د لارو له احتمالي بندیدو مخکې د غزیر می ډکې کړی.
ځینې سټاکونو کې توکي لرو د مرستو لپاره، خو هغه ډیر په کم اندازه باندې دي. موږ بیا هم په نړیوالو مؤسساتو باندې په ټولو خیریه بنسټونو باندې غږ کوو چې هغوی هر ولایت ته مرستې ورسوي او موږ په دې کې ورسره همکاري او موږ هم کوشش کوو چې مرستې راجلب کوو او دوی ته په وخت باندې مرستې ورسیږي.
بیلابیل خیریه مؤسسې دا مهال د اړمنو افغانانو په لاسنیوي بوختې دي، خو ملګري ملتونه د مستحقو افغانانو شمیر 30 میلیونه یادوي چې په خبره دا مرستې ورته بسنه نه کوي. په هند کې د افغانستان سفیر وایي هندي حکومت په پریکړه کړې چې تر پسرلي پورې د افغانستان د کرنیزو محصولاتو د بسته بندۍ پر کړنلارو لګول شوي محدودیتونه کم کړي. فرید مامونزی پر خپل ټوټر پاڼه دا د افغانستان او هند سوداګرو ته خبر یاد کړی او لیکلی دی دا به په دې سختو شرایطو کې له افغان بزګرانو سره د همکارۍ یو ګام وي. هند د افغانستان د زراعتي محصولاتو او په ځانګړې توګه تازه میوې یو له عمده مارکیټونو دی. له دې وړاندې افغان سوداګرو ویلي وو هند د افغانستان د کرنیزو توکو پر بسته بندۍ نیوکې لري او سخت شرایط ورته وضع کړي. د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ځکه د پام وړ ده چې په افغانستان کې طالبان چې د هند د سیال پاکستان ملګري بلل کېږي واک ته رسېدلي. طالبانو بیا ویلي دوی د سیمې له ټولو هیوادونو سره یو ډول اړیکې جوړوي. د امریکا حکومت پر یو شمیر چینایي بایوټیکنالوژیکي او څارګرو شرکتونو بندیزونه لګولي دي. د امریکا سنا جرګې د یوې قانوني مسودې په منظورولو د چین له غربي سینګیانګ ایالته ځینې واردات هم بند کړي دي. پرونی اقدام د بیجنګ له لوري د سینګیانګ کې د ایغوریانو د بشري حقونو سرغړونو په وړاندې د امریکا تازه خبرګون دی. د امریکا د سوداګرۍ چارو وزارت پرون د ایغوریانو پر وړاندې د بیجنګ د رژیم په اقداماتو کې د رول پر سر پر چینایي شرکتونو هم مهالي اقدامات اعلان کړل. هغه وزارت د چین د پوځي طبي علومو پر اکاډمۍ او د هغې پر یولسو څېړنیزو مرکزونو بندیزونه اعلان کړل چې ورسره سم به پر صادراتو ته د هغو ادارو لاسرسی هم محدود شي. په عین حال کې د مالی چارو وزارت پر خپله ویب پاڼه لیکلي چې د ډی جی آی ټیکنالوژي په نوم د بی پیلوټ الوتکو جوړونې کمپنۍ په ګډون اته ټیکنالوژیکي شرکتونه د پانګونې تور لیست ته اچولي دي. په دې توګه به په هغو شرکتونو کې د نړیوالې پانګونې مخه ونیول شي. چین د تر یو میلیون زیاتو ایغوریانو او د سینګیانګ د نورو ځایي اوسیدونکو چې زیاتره یې ترک نسله مسلمانان دي د بندي کولو پر سر له زیاتېدونکي نړیوال انتقاد او بندیزونو سره مخ دی. چین ټینګار کوي چې کیمپونه یې د مسلکي تعلیم مرکزونه دي چې هدف یې له ترهګرۍ څخه د خلکو د لرې ساتل دي. او د اروپایي ټولنې مشرانو یو ځل بیا له موسکو وغوښتل چې د فرانسې او جرمني په منځګړیتوب خبرو ته ور وګرځي. دا خبرې له اوکراین سره پر پوله د روسیې د پوځي تحرکاتو په تړاو د راولاړې شوې لانجې د کمولو په مقصد ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. د دو خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. راځو د پروګرام اولنی مطلب ته. د افغانستان د مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وايي دوی هوډ لري چې دوی هوډ درلود چې د یوې لوی جرګې له لارې واک طالبانو ته ولیږدوي. حمد الله محب د جمهوری نظام له سقوط څلور میاشتې وروسته ازادي راډیو سره ځانګړي مرکه کې ویل دوی د واک په وروستۍ ورځ هم غوښتل چې دوهې ته د خبرو لپاره پلاوی ولیږي خو په خبره طالبانو جوړجاړي ته زړه نه ښکاو. ښاغلی محب د مرکه کې ځینو نورو مسلو ته هم اشاره کړې. جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
د مخکینی ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ټاکنې او لږ تر لږه لویه جرګه هغه دوه غوراوي وو چې دوی غوښتل مخې طالبانو ته واک ولیږدوي. حمدالله محب چې اوس په امریکا کې اوسیږي د پنجشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل د او یو شمېر نورو پخوانیو مسؤلانو د کابل د سقوط په ورځ هم له طالبانو سره د خبرو په خاطر دوهې ته د تګ پلان درلود. د ښاغلي محب په خبره دوی هغه وخت له خبرو او سیاسي جوړجاړي نه هیله شول چې پوه شول امنیتي ځواکونه یې له کنټروله وتلي دي.
وظیفه را سپارلی وه چې باید د طالبانو سره مذاکره وکړو تر څو داسې یو پروسه د انتقال دپاره واړو په کار واچوو چې په هغې کې د افغانستان او د افغانستان د ولس ګټې خوندي وي. خو متاسفانه هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم نور د کنټرول ووته.
محب وای د امنیتي ځواکونو د کنټرول وتلو خبره هغه وخت ورته څرګنده شو چې د غزواکونو په هوایي ډګر کې د ولسمشر د څلورو ځانګړو هلیکاپټرو په چارو کې لاسوهنه وکړه. دا ویلې د ډلې یو هلیکاپټر چې غوښتل په غالب ګمان د دفاع په خوانی وزیر بسم الله محمدی پسې ورشي د امنیتي ځواکونو لخوا وویشتل شو. محب وای د همدې حالت لیدو ورته وخوده چې کابل کې پاتې شي ممکن محمد اشرف غنی د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله برخلیک سره مخامخ شي. حمد الله محب له ازادۍ رادیو سره ځانګړې مرکه کې د حقانی شبکې لی وغړی او د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزیر خلیل الرحمن حقانی سره د خپل ټلیفوني اړیکې په اړه هم خبرې کړې. ښاغلی محب وایي هغه وخت چې طالبان میدان وردګ او لوګر ولایتونو ته را رسیدلي وو د ښاغلی حقانی سره د جوړجاړي په اړه خبرې وکړې خو په خبره یې هغه ترې وغوښتل چې د تسلیمۍ اعلامیه ورکړي.
د دوی غشتنه په هغه وخت کې امداوه چې تاسو اول یو اعلامیا ورکړئ چې مونږ تسلیم یو او دغه نورسته به بیا مذاکره وکړو. نو ما ورته بیرته وویل چې اول سره مذاکره کوي بیا دغه نورسته چې هغه کار کوي هغه ته به مختزي. نو که چېرته اعلامیا د تسلیمي سره ورکوي بیا د مذاکرې ضرورت چی شه. ولې دوی په خپل اماغه پیغام باندې اصرار درلودلو او هیڅ نتیجې ته سره ونه رسیدلو.
هڅه مو وکړه چې د ښاغلي محب د سرګندونو په اړه د طالبانو نظر راواخلو خو زموږ پښتنې ځواب نشوي. له دې وړاندې بیا طالبانو په وار وار ویلي چې د محمد اشرف غنی حکومت سیاسي جوړجاړي ته چمتو نه وو او د قدرت دوام یې غوښته. طالبانو ویلي دوی کابل ته هم هغه وخت د ګډوډۍ د مخنیوي په خاطر ننوتل چې محمد اشرف غنی ترې ووت. د ښاغلي غنی له تاګ وروسته د هغه لومړي مرستیال امرالله صالح ځان سرپرست ولسمشر اعلان کړ او د مقاومت غږ وکړ، خو ښاغلی محب وایي دوی ځکه مقاومت ونه کړ چې ډاډ یې نه درلود.
ما یوه جلسه دایره کړله د وزیر صاحب دفاع، وزیر داخله او رئیس عمومي امنیت ملي څلور نفره کېنستلو او ما ځینې پوښتنه وکړله چې آیا مقاومت امکان لري که نه لري. وزیر صاحب دفاع دا خبر ډیره واضح کړله چې د دې امکان نشته چې مقاومت دی وشي.
حمدالله محب وایي محمد اشرف غنی اوس هم په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي او راتلونکي کې به افغانانو ته نور پیغامونه هم ورکړي. ښاغلی محب هم د یو شمیر نورو پخوانیو چارواکو او بهرنیو ډیپلوماتانو په څیر له طالبانو غواړي چې د قدرت د دوام لپاره باید پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي او له فکري او سیاسي پلوه بیلابیلو کسانو ته حکومت کې ځای ورکړي.
هر ساعت وضعیت تبدیلیدلو، داسې یو حالت راغللو چې تقریبا زمونږ نور اردو پولیس او د امنیتي ملي پوځونه هم
دا پرزول شوی حکومت د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په یوه ځانګړي او د کابل سکوت وروسته په خپل لومړنۍ مرکه کې ازادي راډیو ته د هغه څه په اړه خپل لیدلوری ویلی چې دا اګست په 15 نیټه پیښ شو.
تصمیم په دې شو چې تر دې زیات په کابل کې پاتې کېدل د کابل د خلکو او د افغانستان په ګټه باندې نه دی.
جمهوریت ولې سقوط شو؟
نظام متاسفانه د هغه ورځ نه سقوط شروع شو چې په کومه ورځ باندې امریکایان او طالبان سره مذاکره شروع.
کابل کې سیاسي اختلافات څومره د جمهوریت د سقوط سبب شو؟
اچا خپل هغه چې پلاس کې درلودل تاریخ قرارداد نه کولو.
آیا د طالبانو وسنۍ حکومت به دوام وکړي؟
دغه رقم حکومت چې طالبانو اوس روان کړی دی.
د افغانستان د ملي امنیت پوخانی سلاکار حمدالله محب لازادی راډیو سره په دې ځانګړې مرکه کې دی او ګڼو نورو پښتنو ته ځوابونه وایي. دا مرکه د جمعې په ورځ د کابل د سهار په 2 بجو او لستک کول ازادي راډیو مهرباني تکراری د همدی ورځې د مازیګر د 4 بجو په خبرول کې خبري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له اجمل اندورو تر هغه وروسته به بیا د ازادي راډیوي مجله خبره شي.
لاس انجلس ټایمز رسپانه په ولیکنه کې په ایران کې د میشتو افغانانو اندېښنو ته پاملرنه کړې. رسپانه وایي کله چې د اګست پر 15 طالبان واک ته ورسېدل، جمال پاپولی د ګڼو نورو افغانانو پر خلاف چې په افغانستان کې وو د طالبانو د راتک په اړه اندېښنه نه درلوده، ځکه چې د لیکوال په وینا جمال کلونه مخکې له افغانستان څخه وتلی او د ایران د پلازمېنې تهران څخه بهرې د تیګو توګلو یو دوکان جوړ کړی و. رسپانه وایي خو دا افغان کډوال چې د 2 بچیانو پلار دی وسویر لري، ځکه نوموړی د هغه سلګونو زره افغان کډوالو څخه دی چې ایران کې د اوسیدو قانوني استاد نه لري او ویره یې لدی چې حسینه بیرته خپل هیواد ته واستول شي، هغه ځای چیرې چې د لیکوال په باور ناڅرګن برخلیک په تمه دی. لاس انجلس ټایمز لیکي جمال مخکې هم څو ځل په ایران کې نیول شوی او په زور افغانستان ته اړول شوی خو بیرته ایران ته پستنېدو توانېدلی. خو په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د ایران په پولو د ایراني پولیساتو لخوا د اقداماتو په زیاتېدو که نوموړی دا ځل له ایران وایستل شي بیرته ایران ته ستنېدل به ورته اسانه نه وي. د واشنگتن پوسټ رسپانه لیکلي چې د امریکا سنا د 1.8 میلیارد ډالرو په ارزښت دفاعي لایحه تصویب کړه چې پکې د افغانستان د جګړې د ارزونې او په پوځي عدلي چارو کې د اصلاحاتو راوستل هم شامل دي. تمه کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به دا لایحه توشیح کړي.